د باندې راوتل د تفریح لپاره ممکن د ګرمۍ د ورځې لپاره هم دوی اوس آمادګي نیولې وي د ګرمۍ ورځ به بیا هم د کمیټو کارونه پیلېږي.
لودین صاحب دا راته ووایا چې جرګه به څو ورځې دوی دپاره کوم خاص وخت ټاکل شوی دی چې په دومره ورځو کې به په دې اړه بحث پای ته رسوي او که نه، یعنی دغه د دوی دا پروسه د دې کار او د دې بحث دا پروسه که اوریدونکو ته تشریح کړي چې څنګه دا کار به دوی وړاندې په مخ بیایي دا بحث.
هغه مهالویش چې د لوی جرګې لپاره جوړ شوی هغه دا و چې جرګه پرون د پنجشنبې په ورځ پیل شوله او وروستۍ ورځ د یکشنبې ورځ ټاکل شوی چې د یکشنبې په ورځ ناوخته مازدیګر مهال به دغه جرګه پای ته رسیږي او خپل نظریات باندې دغه ټول کمیټو نظریات به په یو پریکړه لیک کې وړاندې کېږي او د یکشنبې په ورځ به دا جرګه پای ته رسیږي. خو داسې احتمال هم شته چې ممکن دا جرګه یو ورځ یا دوه ورځې نور هم وغځېږي، خو دا احتمالات هم تر اوسه تایید شوي نه دي. خو د جرګې ځینې غړي وایي که چېرې اختلافات زیات شي د دې سرحد په اړه ممکن یو ورځ دوه ورځې نور هم دا جرګه
وډېره زیاته مننه لودین صاحب په موږ پسې وخت ډیره زیاته مننه کور مودان په موږ پسې وخت را پوره شو. قدرمنو دوستانو وسم پام وکړئ د ازادۍ راډیوي مجلې ته اسدالله لودین و چې د لوی جرګې له خیمې رپورټ راکوه د ازادۍ راډیوي مجله.
د ازادۍ راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم، اسادی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په یو کوریایي نقل سربیره د ارواشاد نصر الله حافظ په قلم د جبران خلیل جبران د یو مشهور داستان د منظومې ژباړې خلاصه هم اوري.
دغه اثر چې مات وزرونه یې نوم دی کله چې ما ولوستا نو ډیر ژور اثر او اغیزه را باندې وکړه. او په هغه لومړی سر کې مې دا د ځان سره وپتیلله چې زبای په نظم ترجمه کوم.
د شاسود یو نوی نظم او د امان الله ژوندۍ پنځه نظمونه زموږ د خبرونې نور مطالب دي. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
افغانستان پیاوړی شاعر نصر الله حافظ په کابل کې وفات او د ننګرهار په چپرهار کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد حافظ چې په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار د حافظانو په کلي کې دنیا ته راغلی و، شاوخوا 60 کاله د افغانستان د ادبیاتو خدمت وکړ او د شعر څو کتابونه یې خپاره شول چې اکثرو یې په خپل وخت کې جایزې هم وګټلې. نصر الله حافظ شاوخوا نیمه پیړۍ په راډیو افغانستان کې په کار بوخت و او د ادبي خپرونو په جوړولو او وړاندې کولو کې لویه برخه ولرله. ارواښاد نصر الله حافظ له ازادۍ راډیو سره هم څو کاله همکار و او په کابل کې د ازادۍ راډیو تعلیمي څانګې د هغوی له علمي، ادبي او فرهنګي تجربو څخه د تعلیمي، هنري او فرهنګي خپرونو په برابرولو کې استفاده کړې ده. د مالی وزارت هغه 350 قلمه لرغونی آثار اطلاعات او کلتور وزارت وسپارل چې د کابل په هوایی ډګر کې نیولې وو. د محور ورځپاڼې له ریپورت سره سم د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال ویلی دی چې دغه آثار په تیر یو نیم کال کې د کابل په هوایی ډګر کې د ګمرک مامورینو له قاچاقبرو څخه ترلاسه کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلینو په قول د مالی وزارت لخوا په دغو سپارل شویو آثارو کې د قرآن کریم قلمي نسخې، پخوانی لوښي او سکې شامل دي چې له بېلابېلو تاریخي دورو سره تعلق لري. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې د مختلفو هیوادونو او په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو کلتوري یرغل په افغانستان کې په هنر باندې تاثیر کړی دی او دغه اغیزې په ځینو برخو کې منفي وي. مصدق خلیلی باختر آژانس ته ویلي دي چې اطلاعات او کلتور وزارت له ستونزو سره سره د سیمینارونو د جوړولو، د شخصیتونو د لمانځلو، د هنري او کلتوري ورځو په مناسبت د غونډو د رابللو او داسې نورو فعالیتونو له لارې د هېواد د کلتور او هنر د ودې لپاره ډېر کار کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي موین وویل چې د لا ډېرو هڅو په مټ ممکنه ده چې د پردیو د کلتور منفي اغیزې کمې او افغاني کلتور پیاوړی کړو.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د معاصر ادبیاتو یو روشان ستوری. استاد نصر الله حافظ تیر ونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. په لومړي ځل د ارواشاد حافظ شعر یو شپېته کاله پخوا په انیس رتبانه کې چاپ شوی و. په تیرو یو شپېته کلونو کې د تر 50 عنوانه زیات کتابونه ولیکل، وژباړل او تدوین کړل چې یوه برخه یې چاپ شوی دی. د ارواشاد حافظ په ژباړو کې د مات وزرونه په نوم د جبران خلیل جبران د یو ښکلي رومانتیک داستان منظومه ترجمه هم شامله ده چې د هغه په یاد دلته خلاصه اوري. ارواشاد حافظ 9 کاله پخوا د 1903 کال په جدي کې د خپلې دې منظومې ترجمې په باره کې آزادي راډیو ته ویلي وو:
د جبران خلیل جبران دغه اثر چې مات وزرونه یې نوم دی، کله چې ما ولوستا نو ډیر ژور اثر او اغیزه را باندې وکړه. او په همغه لومړي سر کې مې دا د ځان سره وپتیلله چې زه به په نظم ترجمه کوم، ځکه چې زموږ په کلو او بانډو کې خلک د کیسه خانی کیسې په ډیره مینه لولي، او زه به دغه ادبي خدمت د خپلو خلکو لپاره وکم چې په نوي انداز کې به یې مثنوي کوم. دغه کیسه په اصل کې مفتاح الدین صافی له انګریزي متن څخه ترجمه کړې وه. کیسه مې ډیره خوښه شوه او په 1309 کال کې مې د دغې کیسې په ژباړلو پیل وکړ، او له یوې هفتې نه مې په لږ وخت کې کیسه ترجمه کړه.
د مات وزرونه داستان په خپله د مین لخوا بیانې شي. مین وایي چې په 14 کلنۍ کې مې په سلمانومې نجلۍ باندې زړه بایلود، او دغه مینه مې هیڅکله هیره نه کړه. د ده په قول: لومړنۍ مینه له هیچا نه هیریږي، په خوږ یادې د رنځور زړګی رغیږي. د هر چا ژوند کې ضرور یوه سلما شته، دې تیارو کې خامخا څرک د رڼا شته. سلما ځوانې مرګی شي کله چې د داستان راوي له سلما سره د خپلې مینې کیسه را اوروي. د هغې په مړینه ډېرې مودې اوښتې وي. دی وایي: درې څیزونه د هغې راته یادګار دي، دغه نقش راته پاتې د نگار دي. یو مې زړه دی، یو یې قبر دی عالمه، چې له ژونده مې پرې نه ده لا تمه. بل د صبر یوه ونه پرې ولاړه، د سلما ښکلا په کومه لاره لاړه. وروسته بیا راوي د خپل ژوند کیسه کوي. وایي چې زلا ماشوم وم چې پلار مې وفات شو او مور مې د ناروغۍ په بستر پرېوته. زه چې زلمی هم شوم ګوشهګیر وم، زړه مې مات و. یوه ورځ مې د یوه دوست کره یو بوډا ولید. بوډا چې افندي نومېده زما د پلار کلک انډیوال راوخوت. افندي بلنه راکړه چې همیشه یې کور ته ورشم، حال یې واخلم. کله چې افندي پاڅېد لاړ، دوست مې راته وویل: افندي ډېر شتمن دی، نور اولاد یې نشته، یوازې یوه پیغله لور لري چې خورا ښکلې ده. د دې سیمې د کلیسا مشر غواړي د افندي لور خپل وراره ته وکړي، خو د هغې د ښکلا او شخوی په خاطر نه، بلکې صرف په دې خاطر چې د افندي جایداد به ورته پاته شي. افندي په زړه پاک سړی دی، خو کلک سړی نه دی، اراده یې مضبوطه نه ده. هسې نه دا لور ورکړي. د کلیسا مشر خو ډېر زورور دی، او د دې سیمې ساده خلکو ته هسې هم بزرګ ښکاري. د کیسې راوی له وادي سره سم د پسرلی په یو ښکلې ورځ د افندي کره ځي. د افندي کور له ونو ګلونو ډک دی. هغه ورته ډیر خوشاله کیږي او خپل لور سلما هم ورمعرفي کوي. دی په سلما زړه بایلي او احساس کوي چې هغه هم پرې زړه بایللی دی. وروسته بیا تیریدل لکه د باد غوندې کلونه، څوک خوشحاله چا ته وکرل غمونه. تلم راتلم دا افندی کرا همیش زکنه و زماخوار چوک خپل و خیش لسلما سرم مینه زیاده دلا اغا هم پا دغا چار پوه دلا نامالوم غند احساس ور لنده ولم او دمینی پر موز پوه ولم دوم رشکل بی مثال و شاغله پا نڑی که چر تا چا نولی دلی لشکلا سر حشیار و ملگرو د عشق چار که بیدار و ملگرو خو یو ستر غم تل پا زدگی بارو چه سلما سر تر عمر پوری یارو یو ورز افندی بلن ورکی چه ده ماشام دوڑی تا ورشی لدوڑی ورست دروازه تکیشی ده کلیسا مشر پا افندی پسی سره راسته بلیوی افندی خوابده او پریشان وروچی دغه وخت ما سلما و تکتل او سلما ما تا پا دی وقت که بکتلو منگ چا تا ده سلما سترگو که پتو زر رازونا لرازونو سرملو زر غمونا ما تی وو بی زا چی وو زد باندی ده سپشمه ورانگی دی چوم رشکلی تان دی یوی ونی لاندی که نو پکرارا ده سپشمه لننداریشو پرخوردارا دوی حویلی تاو چی حال تا ویدشوی پا خواجه خوب طبیعت وو نپوهیجم دی که کم یو مسلحاتو سپجمه برو روش و لغرن را اوچه تا لکنابه لدولین شیراخ کتا ده سپجمه رنا لمخه ده سلما جورکلل یو بل تماشا سپین غاره و سر سپین مروندونه و پا باخ که شاو خواتا سر گلونه ده غوخ که سلما ده سی بریشه دل لکشم پا فانوس که بلی دل ده هغی که چنگ ما و تا نظر شو نو پخلو باندی دا ویل شکر شو ولی چوپی چه سبب دی نجغیشی دا ساعت هم غنیمت دی که پوهیشی ما جواب کرد چشکل نازنینی لکه چنگ چشکلا دا گلو وینی تا دا گل دا خاموشی پراس اگاهی هم زما لچوب زرگی سر اشنایی ما چه دا خبری وکڑی نو سلما هم راتا وکڑ لپدارنگا وینا هم زو سپوشوم چې زموږ زړونو کې شته څه زموږ مینه د په مینو کې شایسته څه اوس په هغه څه پوهیږم ګرانه یاره چې ړومبی ورڅخه نه وم خبرداره او له څه خبرو وروسته بیا هغې لاس زما د سر د پاسه کیښود تر څه وخته یې ویشتو کې زما پرېښود سپینې ګوتې یې له نازه کړې پرې تیرې چې ژوندی یم شیله ما به کله هیرې په دې منځ کې افندی راستنیږي او وایي چې سلما یې د کلیسا د مشر وراره ته ورکړه نور نو د دواړو مینانو ژوند تریخیږي خو بیا هم سره ویني یوه ورځ سلما ورته وایي چې زه خو د خپل نصیب اسیره یم ته لاړ څه بل واده وکړه سلما د خپلې ناکامې مینې په اړه داسې ورته وایي موږ د مینې ډیوه بله کړه په زړو کې لکه څوک چې ډیوه بله کاندي شپو کې خود مینه میوه موش نده خوڑلی لده باغ شرلکی جو موش اولی هغا چه شکل شیده او ش ساعت و چه زرغون پا کیز موش محبت و سلما چه خپل آینده تا ورخطا ده خپل مین تا ده هم وی چه بیره ده محبت مو توفانی شی ده غا وقت که بده چاره زانزانی شی شکشتهی با ما تا دره وری ده توپان مستی چپی بشیرال وری زب شم پا یو دره تا پا بلا داغ وقت که در نهیر نشم کلا دوی ده سپجمه رنا تا لوجده مجلس و روستا غلی کیشی ده دوی ده چوبتیا منظره دا سیانزور شویده نیمش پا با سپجمه رو را خطلا اغه هم زموش پا مینه شده دله طول وطن را تغم غم و هر خوا کی چه لیدم و دست پجمه تتی رنا کی سلما ده کلیسا ده مشر وراره منصور تا واده شوا ده کلیسا مشر پت غلو خو وراره پشکار اغلاکه وله کشیش ریاکارو او منصور چنایتکار افندی ده لور لواده چه وقت وروس ده ناجور شو او مره ده افندی جایداد منصور تا پاته شو لواده ورسته سلمه او د داستان راوی په میاشت کې یو ځل